چې کافي رسنوي ته رسېدلې. ویلي کله چې ایراني ځواکونه دغه کښتۍ ته نږدې سول، بیړۍ د عمان په اوبو کې وه. د ایران د هرمزګان د بندرونو او د سمندري چارو د ادارې مشر الله مراد افیفی پور د ایران دولتي تلویزیون ته وویل چې د دې کښتۍ ټوله درویشت عمله په بندر عباس کې خوندي او روغتیایي وضعیت یې هم ډېر ښه دی. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه. زه فرشته غنیم او تاسو د مخکښ خزي خبرونه اوریدونی. د مخکښ خزي په خبرونه کې د افغانستان د نوښت، سولې او پرمختګ مؤسسې مشره صفیا صدیقی مو میلمنه ده. هغه تر دې مخکې په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي وه، تر څنګ د ښځو چارو وزارت کې د پلان او پالیسۍ رئیس، د کلیو پراختیا وزارت مشاوره پاتې شوې، او د کار او ټولنیزو چارو وزارت په کلیدي پوست کې هم کار کړی دی. صدیقی د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم څخه فارغ شوی، وروسته په پاکستان کې د پښتو ادبیاتو او مدیریت او تجارت په برخو کې دوه ماسټري اخیستي. نوموړي د پښتو ژبې تکړه شاعر او لیکوال دی. تر اوسه یې اوه اثار چاپ او نشر شوی او اوه نور کتابونه یې چاپ ته آماده دي. اوس را سره په سټوډیو کې د ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او راغلی د خبرونې ته.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو نه هم فرشته جانې د زړه له کومې مننه کوم، او د ازادۍ راډیو د ټولو محترمو اوریدونکو نه ځکه چې زه خپله هم پکې یو اوریدونکی یم. چې تاسو شروع کیږئ او ختمیږئ زه تاسو سره یم. غیر خطره
ان شاء الله چې ختمیږم.
ډیر خلک به د سی لکه ما غونډې چې لیواله دي چې واوري چې ازادۍ څوتلې ری او تنوی موضوعات ورته لري، مخصوصا خبرونه ډیر زړه جلب دي. زه خپل ډیر علاقه مند لرم د ورځ په مسایلو باندې د ازادي.
ډیر مننه. بیا هم راځي پیل به د افغانستان د نوښت، سولې او پرمختګ مؤسسې څخه وکړي. تاسو د همګړې مشري په غاړه لري.
ډیر زیاته مننه. یو موده کله چې زه د پارلمان مې کار خلاص شو او دوهم ځل زما ولس یا زما خلکو یا هر چا یا کمیسون راته رایه را نه کړه، بیا ما په 2011 کال کې یو مؤسسه ایجاد کړه چې هغه سولې او پرمختګ ته، چې موږ په ګډي ډول باندې د سولې لپاره کار کوو او په نوښتي لحاظ هغه څه چې د ښځو لپاره دي، د ځوانانو لپاره دي، او مخصوصا همدا اوس کومه پروژه چې موږ یې باندې کار کوو هغه د یتیمانو د سرپرستۍ پروژه ده چې زه افتخار کوم په دې باندې چې هغوی پلانونه یې نشته او میندې یوازنی کور ډوډۍ راوړونکي دي، د هغوی سره مرسته کوو او د هغې دپاره په تعلیم برخه کې د هغوی د ژوند په برخه کې د کورنۍ د هوساینې په خاطر سره مرسته کوو.
بله، ډیره تاسو د یاد کړه چې د میرمنو سره مو هم کار کړی. دغه میرمنې بیا په کوم د کار زمينه هم یعنی ورته برابرېږي کنه؟ ولې شي چې خپل شخصي کاروبار پیل کړي یو مسلک زده کړي؟
یقینا زمونږ هدف یوازې او یوازې دا چې موږ څنګه کولای شو خزي د کار په لحاظ خود کفایت ته ورسو، او په ځان بسیا کېدل هغه وخت کې دي چې یو سړی د کار مهارت ولري، ځکه هغه په فکری لحاظ یا په ذهني لحاظ په ټولو خزو کې د دې یعنی دا امکانات شته چې هغه یو کار شروع کړي، خو په مهارتي لحاظ باندې باید دوی سره څوک چې ورسره مرسته وکړي تر څو دوی وشي کړای چې یو کار ترسره کړي، او بل اخر دغه لپاره مارکیټ هم موجوده چې دوی مخصوصا د لاسي صنایعو لپاره چې دوی وشي کړای خپل لاسي صنایعو نه استفاده وکړي. یقینا زمن هيستي وي خزي مدام دې ته ترجیح ورکوم چې یو خزه دې په سرک ولاړې ځوانه اته کله کله ګړي لاسونه معلومیږي چې ځوانه خزي مګر مخونه پټ کړي دي سوال کوي. د دې سوالو کې کار په مراتبو بهتره ده، او سپیڅلتیا کې په اخلاقي لحاظ باندې هم ډیره زیاته مرسته کوي. زمونږ هدف هم دا ده چې اکثرا د ښځې چې په سرکونو باندې دي دوی ته د کار زمینه برابره کړو یا حداقل د زمینه تر څو دوی وشي کړی چې د خیرات غوښتنې په ځای باندې کار وکړي.
بله درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې ونډه واخلئ. د اړیکو شمیرې در سره ګوم 0995 15 30 او 0928 225 55. اقل صدیقی کرته وایي چې دغه مؤسسه مو په کوم کال رامنځته کړه، هغه وخت کې مو هدف ترې سو، او آیا اوس د هغه هدف ته رسیدلی یې؟
ما تاسو ته مخکې د خبرو په ترڅ کې ویلي زمونږ مسئله په 2011 کال کې کله چې زه د پارلمان نه خلاص شوم او حکومت موږ تاسو په دې نه پیږو چې همیشه نارې د دې نه وهي چې ښځو ته کار ورکوي، خو دا چې کوم ښځو ته کار ورکوي ولس هم په دې پیږو، موږ تاسو په دې باندې پیږو. د کار مشکلات موجود وو او زه مجبور وم چې یو کار مې کړی وای، نو هغې د خاطر مې یو پروژه جوړه کړه. زه کومه کاری تجربه درلودله او دغه د نوښت سولې او پرمختګ مؤسسه چې هدف ته پکې رسیدل ډېر زیات کله سړی پکې داسې زر ورسیږي، ځکه بیا په منځ کې زه تقریبا 2-2.5 کاله د کار او ټولنې وزارت سره مصروف وم. هغې نه وروسته یو کال کېږي چې معترضو وکیلانو کې ما د خپله هره ورځ تګ غواړي، مسایلو ته رسیدل غواړي، مسائلو کې دخیل وسیدل غواړي. دا یو کافي وخت غواړي ځان ته چې سړی باید وسره مصروف اوسي. هغه د خطر تقریبا د 3-3.5 کال کېږي چې زه دومره ډیره ورسره مصروف نه یم، نور همکاران پکې کار کوي، ولې هدف ته بیا هم هغه یو دغه د یو اصطلاح ده وایي چې سړی باید د زړه خبرو کې، د زړه خبره مې دا ده چې هدف ته رسیدلم نه یمه او مشکله به وي چې داسې زر وم رسیږم هغهسته، ځکه موږ ورځ په ورځ ګورو چې مشکلات له حده زیاتیږي، ټولنه کې مشکلات زیاتیږي، ښځې متاسفانه اوزګاری کیږي، په اخلاقي لحاظ باندې ټولنه کې ډېر مشکلات پیدا شوي دي او پیدا کیږي، او بیکاري خو یو د هغه سترو مشکلاتو نه ده چې په دې ټولنه کې موجوده ده.
د ښځو چارو وزارت کې په کوم کلونو کې تاسې د پلان او پالیسۍ رئیس پاتې شوي او ولې مو هغه دنده پرېښوده، آیا د ولسي جرګې لپاره؟
البته غواړم خپل دوستانو ته دا خبر وکم، کله چې زه افغانستان ته راغلم یو اتیا دوه اتیا کال کې زه په د ښځو چارو په وزارت کې وم، او زه د کلو چارو وزارت ته لاړم چې د کلو د پراختیا او بیا جوړونې وزارت کې مې تقریبا 2 کاله کار وکړ. هغې نه وروسته بیا ولسي جرګې ته لاړم، یعنی د کلو چارو وزارت مې د ولسي جرګې لپاره پرېښود، هغې نه وروسته بیا ولسي جرګې ته لاړم.
کوم برخه کې تاسو ته دندې خوند درکوو او غوښتل مو په هغه برخه کې ډېره پاتې شي او ونه توانېدی دندې مو بدلون وکړ؟
یقینا چې انسان په خپل ژوند کې همیشه په دې تکل کې چې څنګه کولای شي لخنخه کار، لخنخه جامعه، لخنخه سبق، لخنخه ټولنیز ژوند ولري. وزارت د کار نه د پارلمان کار به پرستیژ وو، لوړ وو، او زموږ دوره اوس د نورو ټولو خلکو په اصطلاح باندې چې یو طلایي ترګنده ده چې ډېر یعنی یو باعظمت وظیفه ده پارلمان کې، چې تر هغې وروسته کله چې دوهم ځل میزان کاندید که متاسفانه رای مې وانخیسته او رای مې د کمیسون نه ده اخیستې. خلکو ته دا وایم، زه د خلکو نه مننه کوم، خلکو خپل لطف کړی، محبت یې کړی، رای راته راکړې، ولې کمیسون متاسفانه مشکلات یې درلوده، ټول ولس په دې باندې پوهېږي. خو هغه څه چې زما ډیر له خاطراتو نه ډک ده، پارلمان د بیا تر هغې وروسته کله چې زه د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې وم، همکاران او دغه چاو سره چې ما کار کوو، مثلا ماشومان کودکستانونه زنتون درو زنتون ما شومان وسم چې ماته ټلیفون کوي چې رانه پښتنه وکړي چې مورجانې ته چیرته یې. زه واقعا په دې باندې افتخار کوم چې د خپل ک ما اوس یو کال کېږي چې زه د وزارت نه وتلې میم، خو کله چې ماته زنګ راشي زه داسې فکر کوم چې زما خپل اولاد، یعنی داسې چې په هر ځای کې سړی کار وکړي، کله چې سړی دلچسپي ولري له کار سره او یو ژمنه له کار سره ولري، د شک نشته ده چې دوی له خپل کار سره خوشاله وي. او زما د پر ډېرې له خطرو ډکې دي زما د کار ځایونه ټول.
بله، تاسو کله چې پوهنتون په کابل کې ولوسته، آیا د پاکستان ته مهاجر شوي چې بیا مو هلته ماسټري واخیسته او په دوو بیلابیلو برخو کې تاسو ماسټري اخیسته؟
شرایط هم داسې وو، یوازې زه نه وم، ټول افغانستان هم په همدغه شرایطو کې وو. کله چې ما فاکولته خلاصه کړه مونږ پاکستان ته مهاجر شو. ما افغانستان کې کار نه و کړی، او کله چې زه فاکولته ته تلم فاکولته مې په خپله خوښه نه بلکې د کورنۍ په خوښه باندې انتخاب کړی و. زما د ژورنالیزم سره ډېره زیاته علاقه مندي وه، او د کورنۍ مې د حقوقو سره، ځکه زما د کورنۍ قاضیانو څارنوالانو، نو د هغوی علاقه مندي دا وه چې زه باید حقوق ووایم. او البته هغه کوم خوب چې په هغه وخت کې زما مشرانو زما د پاره کوت، هغه دا و چې هغوی به داسې فکر کاوه چې ورځ به زه وکیله یم، وزیره یم، زه به څارنواله یم، قاضي به یم، ولسواله به یم. دا شیان دوی البته ماته په ذهن کې هم دا شی را کړی و چې حقوق دغه شی نه لري. نو او زما ژوند او علاقه مندي مې ټوله د ادب او د ژورنالیزم سره وه. نو چون د کورنۍ په خوښه تللی وم، کله چې مونږ فاکولته خلاصه کړه، زما فاکولته خلاصه شوه، مونږ مهاجر شو، لاړو پاکستان ته. پاکستان ته لاړو، په پېښور کې اوسېدو. یو درې څلور ورځې وروسته یو تن د ملګرو نه مې راغله، ما ته یې ویلي چې که ته په داسې فکر باندې اوسې چې دلته درته ښه کار پیدا شي، دفتر کې نشته. نو ما ورته لیک کار خو به کوم، ویلې چې یوه د کالی ګنډولو مؤسسه ده، که ځي هلته زه به دې بوزم، لاړ به شو. هغه رئیس به خیاطي مې زده وه هلته چې لاړو. هغه رئیس د ناروې وه، خو ما سره خبرې وکړې چون زه په انګلیسي باندې بېخي نه پوهېدم، په یوه کلمه هم نه پوهېدم. د مصاحبې نه وروسته راته وویلې، ویلې ډېره خوشحاله شوم چې ته مې ولیدې، خو ویلې افسوس په دې کوم چې انګلیسي دې نه ده زده. ویلې ته مجبورې چې خیاطي وکړې، ویلې که نه ستا دپاره دفتر کې ځای وو، او ما به په ډېر افتخار باندې دا کار کړی و چې د افغانستان نه یو تعلیم یافته ښځه راغلې. ویلې ځکه مونږ همیشه د کمپ ښځې ګورو، کمپ کې ښځې چې دي هغه ښځې دي چې میلوینې په کورونو کې قید کړي دي، او یا هغه ښځې دي چې غریبانانې د باندې خاصو په سیمځي، وښو په سیمځي، او ګلم په مخ د څارویو په فضله موادو په سیمځي، ټولو پسې هغه ښځې. ویلې مونږ مشکله ده اوسه پورې دا نه دي لیدلي چې یو باسواده تعلیم یافته فاکولته ویلې ښځه دې راشي مهاجرت کې. په هر صورت کار مې دغې نه شروع کړو، خود ودرې ورځې مې خیاطي وکړه. هغې نه وروسته بیا مې اداره کې کار شروع کړ. او د ټولو نه جالبه خبره چې غواړم تاسو سره شریکه کړم، البته د آزادۍ راډیو محترمو همکارانو سره، اوریدونکو سره، ښځې ما ته ویلي چې ویلې آیفي چې انګلیسي دې زده نه ده. ما ورته لزه تاسو ته ډاډ درکړم چې یو کال کې به زما انګلیسي زده شي. هغې وخندل، یعنی چې انګلیسي دومره ساده نه ده چې یو کال کې سړی زده کړي. کله چې یو کال وروسته دې ښځې خدای پاماني کوله، نو ما ته ویلې چې هغه خبره چې یو کال مخکې راته کړې وه، ویلې زه اوس په دې باوري شوم چې افغانان ډېرې بااستعداده دي. نو ما هغه وخت دومره انګلیسي زده کړې وه چې هغې سره مې خدای پاماني وکړه، هغې نه مې مننه وکړه. او هغې ته چون یو دوره د کار هلته پوره شوې وه، ما ته نه من هیسته چا چا هلته مشرتوب مې درلوده، ته نه مې مننه وکړه. نو ما ته ویلې ویلې زه په دې باندې باور شوم چې افغانانو ښځو کې واقعا ډېر استعداد.
بیا هلته مو خیاطي برخه کې خیاطان د لاس لاندې وو کارم کوه، کنه کومه بله برخه وایې؟
نه، زه مې شروع کړه، ما د خیاطۍ نه شروع کړه. او کله چې د لومړي ځل لپاره، دا مې په خپل کتاب کې هم لیکلی دی، کله چې د لومړي ځل لپاره د خیاطۍ د ماشین شاته کېناستم، نو ډېر سخت ارمان راغی چې ما حقوق فاکولټا خو د دې لپاره نه ورغل نه وکړي چې بلاخره زخیاتی وکم. خو کله چې مې د خپل کورنۍ سره مرسته کوله، کله چې مې د نورو خلکو سره مرسته کوله، تقریبا 10,000 خزی په کمپونو کې مونږ تر تربیه لاندې نیولې وې، هغوی سره مرسته کوله، هغوی مخ دفاع کړې. نو هغه وخت مې بیا واقعا افتخار کوه په دې باندې چې زه یو چاته د خدمت مصدر ګرځېدلې یم او کار ورته کولی شم. خیاطي مې ډېره لنډه وه، درې څلور ورځې وه، د دې نه زیاته نه وه. یو ورځې چې هماغه نروژنۍ ښځه نه وه کم ته تللې وه چې مازیګر کې راغله، نو ماته ویلې چې صفیا ویلې زه ولې معذرت غواړم، ته د خیاطۍ دپاره نه یې، ولې ته باید د ټولو امر اوسې، خپل لاس په سینه کې خدای ویلې او حتی زما دپاره. په هر صورت د ژوند همدا کېږي او مهاجرتونه ډېر مشکلات لري. بیا هغې نه وروسته مې په اداره کې کار وکړ، او کله چې ما هغه اداره پرېښودله زه دغه ادارې عمومي عامره وم، هغه د ډاکار مؤسسه وه. دوستان اکثرا پوهېږي زه واقعا په دې باندې افتخار کوم چې ما وشکړی چې په مهاجرت کې د ښځو خلکو د خلکو د بچیانو هغوی چې اړتیا درلوده چې باید ورته ښځې کار وکړي، کار مې ورته وکړ او زحمت مې وایست، او بالاخره دا مې بالکل هېره کړه چې زه یوه لوستې ښځه یم. حتی لیکنه مې درې څلور کاله مې هېڅ شی مونه لیکل، ځکه زه یوازې په دې فکر کوم چې څنګه کولی شم هغه غریبو خلکو ته چې اړتیا لري دې ته چې باید ورسره مرسته وشي ورسره مرسته وکړم. تقریبا څلور کاله وروسته زما دوهم کتاب چاپ مې کړ چې وروسته ته مخفي باندې خبرې وکړې، ما خپله دوهمه شعري ټولګه چاپ کړه چې بیا هغه وخت ورو ورو بېرته خپل فرهنګي لوري ته راوګرځېدم. د ژوند د ټولو ناخواله سره
څو کاله په پاکستان کې پاتې شوې، بیا کله افغانستان ته راوګرځې؟
په پاکستان کې یو لس کاله پاتې شو، خو یو لس کاله چون زما د ځواني اوج کلونه وو، زما د پاره د بریالیتوب ډیره ورله، او د زما د بریالیتوب هغه ډیر هغه برنۍ نقطه وه. هغې نه بیا کاناډا ته لاړم، درې کاله مې هلته تېر کړه، او درې کاله وروسته کله چې د افغانستان نوی حکومت راغی، بیا د ښځو چارو وزارت زمانه غوښتنه وکړه چې زه باید افغانستان ته راشم، بیا بېرته افغانستان ته راغلم. نو هغې وخت نه تر اوسه پورې په افغانستان، خو کله چې بېرته راغلم بیا مې خیاطي نه ده کړې. بیا مې هغه څه وکړه چې زما کورنۍ غوښتل، هغه څه چې زما د کورنۍ د مشرانو ارمانو، او هغه څه چې ما کورنۍ مشرانو ما سره مرسته د دې دپاره که زما لاسنیوی د دې دپاره کړی و چې زه باید د خلکو خدمت وکړم. او هیله منده یم چې تر څو چې زه ژوندی یم زه د خپل ولس، د خپلو خلکو، او مخصوصا د ښځو او ماشومانو خدمت کولی شم.
بله، ځینې راپورونه یا ځینې ستاسو مرکې چې مونږ لیدلې په تېرو کې، مو داسې هم ویلي چې په کاناډا کې هم په ادبي برخه کې مو فعالیت درلود، کومه ټولنه وه په هغه کې مو غړیتوب درلود، که مشري ستاسو په غاړې وه، که لږ معلومات هغه په اړه هم راکړي.
داسې ده چې هغه کوم کسان چې د حرکت خواته نه حرکت کوي او په ودری باندې هیڅ کله اکتفا نه کوي، حرکت کوي، مخ په وړاندې ځي، هغه په هر ځای کې او په هر ټولنه کې معمول شي، په ډېر اسانه مومي. نو کله چې زه کاناډا ته لاړم، مالته د ښځو په هغه کوم ټولنه چې موجوده ده، د افغانانو ټولنه او یو بل ټولنه د آسیایي هیوادونو د ښځو ټولنه وه، چې هغوی سره مې همکار کوو. او بل هغه څه چې زموږ لپاره ډېر زیات مهم دي په افغانستان نه باندې، لکه د آزادۍ ورځ او اختر او عاشورا ورځ، دغه ورځې افغانان ډېر زیات کوشش کوي چې دوی په خپلو منځونو کې دا ورځې ونمانځي او د دې ورځو یاد وکړي، او خپلو بچیانو ته دغه ولري، دا زیری ولري چې دوی افغانان دي، او دوی شاته داسې افتخارات پاتې دي چې باید دوی هېر نه کړي. نو موږ په دې ورځو کې معمولا سره په ګډه کار کاوه او خپل بچانو ته کورنۍ ته او هغه چې د افغانستان لری ژوند کې هغه ته مودا هیله ورکوله چې موږ دلته د افغانستان کلی هم یو د خپل ویړونو او افتخاراتو سره یو ځای ژوند کوو.
بله درنو فریتون کو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه کې اړیکه ونیسئ. د اړیکو شمیرې د 0999 45 30 او 0928 225 55. را به شو د ولسی جرګه کې ستاسو کار او هلته د چې څنګه کامیاب شوي د ننګرهار ولایت ولسی جرګې ته ولاړوي. بیا وروسته مو وغوښتل چې د کابل هم ولسی جرګې ته ځان نوماند کړي.
په اوله دوره کې زه له ننګرهار کاندید وم.
فکر کوم یو اړیکه لرو. دا اړیکه به راواخلو وروسته به ستاسو ځواب ته راشو.
مهرباني.
ښاغلی پښتون ښه راغلاست له فاریابه.
السلام علیکم.
کورمو ودان. مهرباني وکړئ ښاغلی پښتون.
تشکر واخم. زه ډیر خوشاله یم. دا مې دوم وار دی کوم درېم وار دی چې د دې سره او د دې مصاحبه او د دې خبرې او واخم موږ په داسې مند وو په داسې یار چې موږ یې لرو. دا په ځای د چې په سیاست کې هم ده وسلم تېره سهم ده موږ دې شعرونه اورېدلي دي جان منونه یو کامیابه مور او کامیابه کې پوښتنه مې خوڅه دا ده
غږ مو په سمه توګه نه راځي. ښاغلی پښتون که لږ موقعیت تغییر کوي.
اوس مې زر اورې.
مهرباني.
د دې سیم پوښتنه دا ده په شپاړسمه دوره کې خو تاسو واست په تقریر دوره کې په دا اوولسمه دوره کې څه باید شو چې تاسو ناکامه شواست د هغه ناکامۍ پرل چا پر غاړه باندې اچوي او تاسو په دالس معترضو کاندیدانو کې یاست که نه یاست چې په کابل کې خیمه را تاسو درولې ده.
صحیح شو.
کور ودان.
مهرباني. جناب قاری صاحب پښتون زما سلامونه او نیکی هیلې هم ومني. افساس کورنۍ ته هم سلامونه او احترامات وړاندې کوم. جناب قاری صاحب ډیره زیاته مننه ستاسو د ستاینې نه او هغه څه چې زه غواړم درته وایم. په شپږمه دوره کې زه پارلمان کې نه وم، 15مه دوره کې وم، یعنې دغې یو دوره مخکې وم. او په 15مه دوره کې سره دي چې زما قوم او زما ولایت د علاقه مندي درلودل چې زه باید ځان د ننګرهار نه کاندید کوم. خو ما سره دوه مشکله یا دوه درې مشکله مې لودل چې ننګرهار ته نشم تلای. یو زوی مې وړو کړه هغه مکتب ته ته کابل کې مکتبونه وړ کی د مې نشو کولای چې مکتب نه وباسم ځان سره بو زمالته. او بل مسله دا ده چې ما د څه فکر وکړو چې یا البته هم د سل فیصد هم د څه دا چې ډیر خلک اوس د اطراف نه راغلي دي په کابل کې میشتي. زه په دې باندې باورې وم چې ما ته مې خپل خلک او بل لس خلک لکه تاسو غوندې یو نور د نورو ولایتو رای راته راکوي. نو ما ځان له کابل کاندید کړی و او د کابل کاندیدا یو ځلی درویشتمو نوم مې په اول لس د اعلانېدو نه مخکې بیا وروسته په دا وروستي لس کې چې اعلانېده دوستان زما اواز اوري، کمیسونې اوري، په کمیسون کې زما لستو. اما لنی کمرغه کمیسون خبر هم نه و چې حکومت لست اعلان ک بنان زبانه کران غلم زکه چې حکومت به ماغه کسان اعلان ول کوم کسان چې خپل غوښتل. ډیر زیاته مننه که ژوند بیا بل زلی د فاریاب نه ځان کاندید.
عبد القیوم ل کامه ناری کني ولې دا مهرباني وکي.
وعلی سلام علیکم.
علیکم سلام. خیر اغلی خبرونه ته
ډیر مننه. عبد القیوم ملحانو ما کامه ول سوالین ته احترامات او سلامونه.
علیکم سلام. مهربانی نظر لری پښتنه لری مطرحی کی.
زه خو سلام له سلام چې زه کی تا بیا ورنه دا پښتنه کوم چې تاسو خوشاله دا معلومات راکړه چې تاسو په دې خره نه کوم شیر باندې کارته او لومړی نه شي د کوم او په تنبان بار کې یو شیر کې یو د درې دات نو ډیر بخې
کورودان.
جناب ملحان صاحب ستاسو نه زړه له کومې مننه کوم. ورور تاسو په دې باندې پوهیږي او مخصوصا ننګرهار چې ډېر کلونه کېږي زه شاعري کوم. او زما لمړنۍ شیری ټولګه په 1918 کال کې کله چې زه د مکتب شاګرد وم او په دې کال کې زه لسم صنف کې د زرغونې دالی لیسې زده کوونکی په دې کال کې خبره شوې ده. تر هغه وروسته لیکنه مې کړې او مخکې هم تاسو ته فرشته جانې دا ویلې چې زما ځینې کتابونه دي چې خپاره شوي او ځینې کتابونه مې اوس خپرېدو ته تیار دي. زما وروستۍ شیری ټولګه یا دوه ټولګې چې اوس مې چاپ ته ورکړې دي، البته کمپوز او ډیزاین ټول کارونه خلاص شوي. یو نوم یې دی زما د کور مخامخ، او د دوهمې شیری ټولګې نوم دی که وخت همداسې نه و، یعنی که جنگ نه و، جګړه نه وه، که وهل نه و، ټکول نه و، که زورونه نه وه، او که بلاخره دورار خور آواز پورته نه و، که د کونډې مور اوښکې پاکې وې، نو په هغې صورت کې به بیا ښه شاعري کوم، خوږه شاعري به کوم، له مینې به یې ډکه کوم که داسې ورځ راشي.
دا مو هغه شعر دی چې په دې کتاب کې مو چاپ ته آماده کړی دی. آیا د لیکوالۍ په برخه کې مو هم کتاب لري، آثار لري که نه؟ فکر کوم بیا هم یو اړیکه لرو. ګل بهار له کناړه، مهرباني وکړئ.
وکیل صاحب، نو دا پوښتنه ده چې دې کوم خدمت په نظر کې کړی وي، یعنې مونږ ته یو هغه راوکړي چې کړی.
ښه، کورودان،
مننه.
وروسته به لیکوالۍ ته بیا هم په بشپړه توګه راوګرځو، خو لومړی که د ولسي جرګې په اړه ووایي، هغه وخت کې مو د ننګرهار خلکو ته څومره کار وکړ، څه تغییر مو راوست، کومې ستونزې مو تر مرکزي ادارو ورسولې؟
مننه. په 50 کلو کې، ځکه موږ فکس 50 کاله کار وکړو، په 50 کلو کې داسې ورځ نه وه چې زه وزګاره وای، او داسې ورځ نه وه چې زه د خپل محکل سره نه وای. یوه مسله. بله مسله دا ده چې د پارلمان یا د ولسی جرګې د یو غړي وظیفه یوازې دا نه ده چې باید د هغه کلي، کور، ولسوالۍ او ولایت په خدمت کې، هغه د قانون جوړونې د پاره وظیفه او مکلفیت لري. کله چې د قانون جوړونې د پاره موږ خپل استازی ولېږو، نو موږ یوازې دینه چې په دې کار وکړو چې ماته کار پیدا کړی که نه ده پیدا کړی، باید په دې فکر وکړو چې آیا د یو قانون کې چې دا زما استازی نظر ورکوي، هغه زما نظر ده، ځکه ما ورته رایه ورکړې ده. په دې باندې باید فکر وکړو چې څومره هغه وړتیا لري په قانون جوړونه کې، په پلي کولو کې، د حکومت په کارونو باندې په نظر اچولو کې، او ډېرې نور داسې مسایل دي. او بله خبره دا ده چې هیڅ یو وکیل، مګر دا چې هغه ساختماني شرکتونه لري، مکتب جوړوي، هغه بودیجه اخلي، هغه خپل شرکت ته ګټه اخلي، بیا تا ته نوم ور باندې ږدي چې ما دا وکړه. یا مثلا متاسفانه کله چې کمپاینونه شروع شي، چیرته چې مسلمان دغه ټول ودرېږي چې زما د کلي جومات وران ده، مونږ ته جومات جوړ کړه، کله کله ماته داسې سوال پیدا کیږي چې آیا دا خلک په دې فکر نه کوي چې مونږ دغه جومات چې په دې ښځې یا په دې سړي باندې جوړو، دا پیسې د کومه کړي، او که زنده پیسې قرض کړي چې دا پارلمان ته ځان ورسوي، بیا وروسته دا پیسې څنګه پیدا کوي؟ په هر صورت د پارلمان د لسو کلو مخکې یا د اتو کلو مخکې هغه دغه به ډېره زیاته مشکله وي، قضاوت به ډېر مشکل وي چې زه تاسو ته وایم څه مې کړي، څه مې نه دي کړي. خو خبره دا ده چې موږ باید همیشه په دې فکر کې ونه اوسو چې څوک څه کوي، په دې فکر کې اوسو چې څوک څومره شخصیت لري، څومره غږ لري، څومره زموږ استازیتوب کولی شي. دا به زموږ لپاره ډېره زیاته مهمه. مننه.
که خپل ځان وارزوي، کوم سفر چې مو ننګرهار ته درلود، سفرونه چې مو درلودل، څومره مو وکول شوې د خلکو قناعت لاسته راوړي، خپل دنده ښه ترسره کړي؟ فکر کوم یو بیا هم اړیکه لرو. ښاغلی پښتون، مهرباني وکړئ. بلې، غږ مو په سمه توګه نه راځي، ښه موقعیت غوره کړئ. بهتره شو بیا هم ستاسې غږ په سمه توګه نه لرو، سم موقعیت غوره کوي. ډېر وبخښئ. خیر، مهرباني.
بله، زه تاسو ته یو شی په ډاډ وایم او په ایمانداری وایم. ځکه زه د هغه ولس چې استازی یم هغه ولس ما پیژني، ډېر مې ښه پیژني، او زه هم د خپل ولس نه یو ښه دغه لرم، یو ښه برداشت لرم د هغوی د ژوند نه، د هغوی د ستونزو نه، د هغوی د هغه څه چې د هغوی په ژوند کې دي. او زه یو شی بیا هم په ډاډ وایم چې په پنځو کلو کې چې زه د ننګرهار د خلکو استازی وم، یوازې او یوازې مې په دې فکر کړی دی چې څنګه کولی شم د ژوند هغه ښه نه ښه شرایط، هغه کوم چې د دوی اړتیاوې دي، کوم چې د دوی ضرورتونه دي، کوم غږ د دوی چې باید حکومت ته ورسیږي هغه تر حکومت پورې ورسوم. ځکه موږ تاسو په دې پوهیږو چې یو هغه استازی دي چې یا د چا په پیسو یا د چا په زور یا څوک خپل نشو ودرولی بل نفر ودرې، یو هغه خلک دي چې هم غږ لري او هم یو تاثیر لري. ما چون په حکومت کې کار کړی و، په لوړو پوستونو کې مې کار کړی و، زه په دې باندې پوهېدم چې د حکومت ژبه کومه ده او په کومه ژبه باید حکومت سره وغږېدل شي. هغې د خاطر زه په دې باندې افتخار کوم چې ما د ننګرهار د خلکو استازیتوب درلوده.
تاسې نورو بهرنی هیوادونو ته پرته له کاناډا او پاکستان هم سفرونه درلودل، هغه کاری سفرونه و کنه دغه سي تفریحي هم تللی او د تحصیل لپاره هم کلم سفر درلود؟
تحصیل لپاره مې سفر درلود، د مارک ته تلیم، یو ډیپلوما مې هلته اخیستې ده، او نور د لنډمهاله سفرونه چې معمولا کورسونه پکې دي د ټولو ته، یعنی تقریبا مخکې د دینه چې افغانستان ته راشم د دنیا تلی ریشتو سلی رشتو هیوادونو ته سفر کړی و، او کله چې بیا پارلمان کې وم د دې لپاره چې په ژبه پوهېدم، او اکثرا یا زما کاري سفرونه چې سفرونه مې کړي. خو بنتا یو څه چې تاسو د تفریحي سفر خبره وکړه، زه ډېره بډایه ښځه نه یم، زه ډېره غریبه ښځه یم. کله چې یو ښځه خیاطۍ نه خپل ژوند شروع کوي او هغې مخ په وړاندې بیایي، یقینا چې د هغې تفریح به دایي چې څنګه کولی شي یو پنځه خبرې زده کړي، څومره کولی شي یو موضوع زده کړي، تو د اغینا په خپل کاری ژوند کې په خپل کاری تجربه کې تینه استفاده وکي. بنان غواړم خلکو ته دا ډاډ ورکم چې ما هیڅ کله تفریحي سفر نه دا کړی اته په افغانستان کې دننه.
ایو اړیکه بر واخلو خغلی نور محمد، فکر کوم له پکتیا څخه. مهرباني.
زه د خور ته سلامونه یم، تو ته سلامونه یم.
وعلیکم السلام.
د خور نامو دا سوال ده. اورې ما و.
مهرباني، غږ مرزي.
مو دا سوال دی چې دی پې خبر ته لوړه وه، کنډا ته لوړه ده، به چې نوره خپل عبادات وکړي او عدن یو وګټي. مو دا هغه دېنه سوال دی.
طبعا د دې سره خو مو عبادت هم کړی دی، او څومره تاسې دغه کار چې مو بهر هیواد ته سفر کړی دی او هلته مو د ښځو لپاره کار کړی یا د خلکو لپاره د افغانانو لپاره، دا څومره په ثواب کې شمېري؟
ډېر زیاته مننه نور محمد جانه. یو خبره تا ته وکړم چې زه وړه وم، او زما یوه وړه خور وه چې درې کلنه به وه. زما پلار په محکمه کې کار کوي، یو انجلۍ تښتیدلې وه د کوره، بیا دا هلته پولیسو سره کوم ځای کې نه پرېښودله، ما بس کې نه وړله، به نه و ما بس نه پوهېږم. خدا پنجشنبه ورځ دی کور ته راوسته، کور ته چې راوستله نو دا نجلۍ کله چې ما مونځ کوو نو دې نجلۍ ویل وا ویل ته خو مونځ هم کوې. ما ورته ویلې ولې ویلې زه خو مونځ نشم کولی، مال ته خو هغه د لارې دي لیدلی دي، اسانه تر دې ځای پورې دې ځان راورسه، او ځکه تښتېدلې وه. او بله مسله دا ده، زما خور نوې په خبرو راغلې وه، نو داسې ورته کتل ویلې چې دا څومره ښه فارسي خبرې کوي، مال چې همدا زمونږ ژبه ده نو ځکه پرې باندې خبرې کوو یا په پښتو. خبره دا ده چې من حیث یو مسلمان هغه څه چې زما وظیفه ده، زه من حیث یو مسلمانې ښځې په دې باندې پوهېږم چې زما وظیفه څه ده. دا یوه مسله. بل دا چې زه یو مور یم، زه په دې پوهېږم زما وظیفه څه ده، زه په ټولنه کې کار کوم، زه په دې باندې پوهېږم چې زما حدود څه دي من حیث یوې ښځې، د یو مسلمانې ښځې، که زه په افغانستان کې اوسم، که زه په عربستان کې اوسم، که زه په پاکستان کې اوسم، که زه په کاناډا کې اوسم، زه په دې باندې پوهېږم چې زه یو مسلمانه ښځه یم. ما ته خپل حدود تعین شوي دي، زه د خپلو حدودو نه یو قدم هم هغې خواته نه کړم. یو او او بل مسله دا ده چې الحمدلله څلور ځلی کعبه شریف ته تلم الحمدلله دې وطن ته دعا کړې ده تاسو ته دعا کړې ده بیا به درته وکم نور محمد جانه او ما ته دعا وکي همیشه چې خدای می په هغه لار وساتي چې هغه دیو خ مسلمان او دیو خ مسلمانې لار وسی مننه
فکر کوم بیا هم یو اډی کال کامل رو مهرباني وکې
مہربانی پختن شری ٹول دیا گا بولا نہیں ٹول دی نم دے یا سنگا
فکر کوم جناب ملحم صاحب جناب ملحم صاحب ډیره زیاته مننه ستاسو د علاقه مندې نه زما لمړنۍ شیری ټولګه په 1912 کال کې چې لسم صنف شاګرد وم خبره شوې لوپټه نومیږي تر هغې وروسته زما نالوسته کتاب او بیا ورپسې د شعر تر شا چې په انګلیسي ژبه ده هغې نه وروسته سپینې خبرې هغې نه وروسته لشنا آسمان لشنا آسمان باران او داغې نه وروسته څو ګامه وړاندې چې دا شعر نه ده دا نثر ده او بیا اوس مې تاسو ته ویلي چې زما د کور مخامخ که وخت همداسې نه و سپینې کوڅۍ او سپیره هډوکي او همدارنګه او درمیان دود و آتش او د ملنګۍ کچکول زمانو ماندی پمنډه یا پټنډه او پټ میړه لنغری ترخونه کی او زما ژوند نیمه پیړۍ چې زه غواړم خپل د ژوند 50 کاله لیکلای مې نه البته تقریبا بشپړ کړای مې ده زه غواړم من هيسي وي خزي خپل د ژوند نیمه پیړۍ خپل ولیکم تر څو چې بیا خلک ورسته ما پسې لیکنه او کی خبره بدای چې ما ورته تکلیف رف کړی وي خپل مې لیکلای وي اته چې زما په ژوند کې ستونزې دي چې زما د ژوند افتخارات دي او څه چې ما په خپل ژوند کې لاس سره وړي هغه ټول مخکې مې موویلې و کتابه مې خبره شوې و مې هم دا اوس چاپ ته ورکړي او که ژوندو او خدای غوښتي او ستاسو دعا وې راسره یې پر راتلونکو په دې همدغه کال کې به حداقل یو څلور نور کتاب هم چاپ ته تیار کړم لیکنه مې ډېره کړې زحمت مې خپل ځان باندې لورولای خو هغه څه چې باید ویلي مې وي هغه مې ویلي دي
بیا هم یو اوریدونکی مومند له ننګرهار پر لیکل رو مهرباني وکړئ
وعلیکم صابر محمد نگرات نہ خبر کو السلام علیکم
صابر محمد خیر اخلی
اللہ دی عزت کا خپل دی گران درنی خور تا سلام تقدیم اللہ دی موفق او خوشحال دی مشهور خبر از عبادت از اطاعت تو کرا دا دی دنی دی نتی جرم ډیر خ او مهربان خدا دا ډیر خ پاک خدا دا عبادت او اطاعت تم کی او بل خبر ادا دی جی خاون کی دی غم کی جنو دی مبارک کی کور نه سړی دی خ سړی دی اللہ دی وطن ور رحمت ور سمت کی او دا باج خر خبر کی فکر کنه کی چیز سره ما نو دا خبر وا اللہ دی دی خو دی تامه بری دی نزی نه پیژن دی را خزا دا دیر زبردست خزا دی نه تاسو ما نه چې دا وانی تاسو په هر حالت کې قرار دی نه ما دی نزی نه لیدل ما پیژن دل زین پیژن خو دی خوشاله لري
کور وطن رتی ستاسی په هم دی کتابونو خبری وکو آیا دا کتابونو مو زینی ناولون هم دی جون لیک و سفرنامی هم پکی موجودی دی لگ معلومات چی مونگ لرو سفرنامه و جون لیک خو تقریبا پکی موجود دی
او ډیره زیاته مننه اول د جناب مومن صاحب نه د زړه له کومې مننه کوم ستاسو د ستاینې نه او د دې نه چې ما پیژنئ او ما هم د خپل ولس په پیژندنه کې په اصطلاح هیڅکله خطا نه ده کړې ځکه زه په دې پوهیږم چې زما ولس د درناوي او د دې چې زه ورسره مینه ولرم د هغې وړ ده مننه البته یو څه وخت پورې بیا می یو څه دغه پکې وشو چې ادبی ټوټې می لیکلی او بیا هغه کتاب چې می خبر کړی څو غم وړاندې هغه یو کیسه ده د سهار نه شروع کیږي او د ماخام په تیاری باندې ختمیږي بیا همدغه کتاب می په دری باندې ترجمه کړی در میان دود و آتش نومیږي او د سلطان عزیز ملنګی د ملکچ کول د بی بی مستوره شال د زړه غږونه او د پړونی شیری ټول گیدی دواړه چې دا مې لیکلی د دې اهتمام او په دې مې کار کړی او تکمیل کړی مې دی اوس مې کمپوز کړی مې دی او ډیزاین کړی مې دی چپ ته مې ورکړی چې انشاءالله که ژوند دا به وګورو پټ میړه زما د داستانونو مجموعه ده او له نغري تر خوانه کې چې دا دوستان اکثرا ځکه څو څو ځلمې مرکه کړي دا د پخلی دغه ده زه غواړم چې پخلی په معیاري ډول باندې د پښتنو تر کورونو پورې لاړ شي تر څو پښتنې نجونې په دې باندې وپوهیږي چې څه پخې څنګه یې کوي. د مثال په ډول ما مخکې په دې باندې خبره کړې ده چې درې څلور ورځې مخکې یو چیرته میلمانو هلته لاړو په یو دسترخوان باندې چې ټول به کیدای شي لس کسه به ناست و څلور غوری غټ غټ وریجې چې دا واړه غوری حد اقل په هر غوري کې څلور غوري یا پنځه غوري پکې و چې دا هغه د ښځې عدم تجربه یا د تجربې نه لرل د ډوډۍ په پخولو کې ښایي. اکثرا خلک داسې فکر کوي چې کله چې میلمه راځي نو دومره شی پخوي چې بیا پیپیږي نه یخچال هم نه وي اکثرا په اطرافو کې چې دا ډوډۍ وغورځوي دا چاته ورکي همسایګانو ته ورکي په دې ټولو باندې ځکه ترتیب و تنظیم یې نه شي کولی. اخر خاطره زما دا کتاب ښکاره ده چې یو تعداد ته به ډېر خوند ورکي دا زما دغه نه ده زما په اصطلاح هغه ساحه د کار نه ده ځکه زه په تحقیق او تخلیق باندې کار کوم دا یو تحقیقي کار خو یو هغه د خوند کار خزو ته ګنډل او په خول دا دواړه د خزو د ژوند یو برخه ده تا که ډاکټر ای مثلا ډاکټر صاحب نسرین نوری اخیل هم خپل کالی ګنډي هم آشپزی کوي هم ډیره ښه جراح ده ډیره ښه ډاکټره ده یعنی یو خزه د تخصص سره کولای شي چې کاري مهارت هم ولري د مهارتونو نه هم برخمنه اوسي.
بله یو اړیکه به هم راوخلو حقمل پکتیانه مهرباني وکړئ ښاغلی حقمل.
السلام علیکم تا ته او همدارنګ درنې مېلمانې ته کې هلې احترامات وایم.
علیکم سلام.
علیکم السلام.
او واقعا چې هم موضوع مېرمن مې مېلمه کړې ده او څو شېبې مخکې ما رادیو تعقیب واقعا د دې په اړه باندې مزاح معلومات لرم یو څو پوښتنې د دې څخه حاضر کوم چې د شعر په اړه باندې که چېرته یو شعر یا د لیکوالۍ توازن لیکل ښه شعر چې دا هغه کومه شعر ده. بل پوښتنه دې کوم چې د دې ته چې کچېته پاینده کې د افغانستان تعلیم په حق باندې یو کتاب لیکتاب ډېره ښه خبرې چې زموږ هېواد د تعلیم شاته پاتې ده او د بشري حقوقو په اکړه باندې پوښتنه کوم نو یو کې چې الله دې نور باقي ژوند ښایسته ورکړي.
الله یې امین.
کور ودان ښه وخت.